داسه دی رادیو په ماشمنی خبری مجله کې زحمت چی بر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې میرحمت صافی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواکونو په اړه د ولسمشر له نننیو څرګندونو په جزئیاتو خبره و. اشرف غنی ویلي دي چې په لنډ راتلونکي کې به هوایي ځواکونه پیاوړي شي. همداراسې د جګړې د نوي فصل د پلان په اړه هم څرګندونې کړې دي. د نورو موضوعاتو تر معرفي مخکې د نړۍ سیمې او افغانستان تازه خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان پر مسله خبرې کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن شپه نا وخته د آیرلند سره مسابقه کوي. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد یې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وسي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د بحث لپاره ګڼ موضوعات په پام کې دي.
په پام کې دا د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې روس تعالو تاسو سره شریک شي.
شغلی احمدی وویل چې په دې غونډه کې به د امنیت شورا د هیات پر وروستي راپور هم بحث وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیات د غرض تیرونې کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره وکتل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې به سوله د ده د ماموریت هدف وي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خاص پلانونه سنجول سوي دي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې د وینا پر مهال وکړه.
په راتلونکي کال کې زموږ د ځانګړو او کومانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. په عین کې د بهرنیو همکارانو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نه مننه چې په مرسته به یې په څو اونیو کې د اضافي هوایي ځواک لپاره ترتیبات ونیول شي. د دوی د ټولو اړتیاوو پوره کول به عملي شي.
ولسمشر غنی د کومانډو ځواک پر سمه استفاده ټینګار وکړ. ویل چې دغه ځواک په سرعت د عمل توان لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن شپه ناوخته له آیرلند سره د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت له راتلونکي نیمه شپه 2 بجې د کرکټ د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې تمه لري په تیرو بریاو ته په پام سره افغانستان نننۍ مسابقه هم وګټي. افغانستان چې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره په ډی ګروپ کې لوبه کوي د څلورو نمرو په درلودو سره د خپل جدول په سر کې دی. افغان 19 کلونو تر اوسه دواړه حریفان پاکستان او سریلانکا مات کړي او کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړې ده. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد د کورد د هغو جنګیالیو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. نورالدین جانکلی وویل دغه پوځي عملیات د ترکیې پوځیانو لخوا د ترکیې په خاورې کې دننه د توپونو په انداختونو سره پیل شول. د جانکلی په خبره انقرې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په شمال کې د تروریستي عناصرو له تصفیې پرته بله چاره نه درلوده. د ترکیې دفاع وزیر زیاته کړه انقره او مسکو به د دغو پوځي عملیاتو په اړه په خپلو کې خبرو ته ادامه ورکړي. د کوردانو د ولسي خوندیتوب د قیتو یا وای پی جی یو ویان تایید کړی چې د ترکیې ځواکونو له تیرې نیمې شپې د سوریې د افرین پر سیمې د توپونو سختې ډزې پیل کړي دي. ترکیه د کوردانو دغه ځواک ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان پر هغه پیشنهاد انتقاد کړی چې ویلی و آستانا باید د اوکراین په اړه د سولې د هغو مذاکرو کوربتو پر غاړه واخلي چې مخکې په مینسک کې ترسره شوي دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر ماکی نن په یو اعلامیه کې وویل په نوي ځای کې د دغو مذاکرو ترسره کیدل به هیڅ کوم بدلون رانولي. بلخوا کرملین په یو اعلامیه کې ویلي د اوکراین د شخړې د حل لپاره د مینسک د 2015 میلادي کال په موافقه کې سوي تعهدات د مذاکرو تر ځای مهم دي. مینسک او مسکو د اوکراین پر موضوع په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي د اوکراین د سولې مذاکرې په ټپه درېدلي او د پیشنهاد وکړ چې هیواد یې تیار دی د دغه مذاکرو کوربه وي. د ازبکستان امنیتي ادارو دوه کسان بهرنیو افراطي ډلو ته د کسانو د ګمارنې په تور نیولی دي. د ازبکستان دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دوه مشکوک کسان په سوریه کې له دیره التوحید والجهاد افراطي ډلې سره د فیسبوک له لارې په تماس کې و. په راپور کې ویل شوي چې دغو دوو کسانو له دې افراطي ډلې مالي مرسته هم ترلاسه کړې ده. د نیول شوو کسانو نومونه نه دي افشا شوي. د روسي د اساسي قانون محکمه د پوزیشن د مشر او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر شکایت غور کول رات کړل. د تور لګولې و چې چارواکو د روسي د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له کاندیداتوري د منع کولو لپاره د انتخاباتو له قوانینو ناوړه استفاده کړې ده. د روسي ریا خبري اژانس نن راپور ورکړ چې محکمه ویلي د ناوالنی شکایت قانوني مشکلات لري. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل ایوان ژدانوف تور لګولې چې د روسي د انتخاباتو اړوند قوانین د دغه هیواد له اساسي قانون سره پټه کار کړی. د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دسمبر میاشت کې د جمهوریت ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې چې د مارچ پر 13 په پام کې دي ناوالنی د جرمی دوسیې له کبله له کاندیداتوري منع کړ. او د روسي دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یو ښوونځي یو زلمی زده کوونکی په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې، لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي. پیښه نن سهار سوې ده او حمله کوونکي تر دې حملې وروسته هڅه وکړه خپل ځان ووژني خو ونیول سو.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن وویل
سیاست های خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. بیا به واوري چې تمه د نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو قدرت الله ځواک دا غونډه د افغان حکومت لپاره یو مهمه لاسته راوړنه ګڼي.
موږ په نیدلې یو چې یو مستقله ډیپلوماټیک دیپلوماسي لري د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ رسولو ورته مو پیدا کړی دی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو مؤسسو کې.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان بې کورشو یو نن مظاهره وکړه. تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان ولسمشر وایي په څو اونیو کې به د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ځانګړي ترتیبات ونیول شي. اشرف غنی نن په کابل کې د ځانګړیو عملیاتو په قول اردو کې وی غونډې ته نن دا هم وویل چې په افغان ځواکونو کې سیاست ځای نه لري. افغان ولسمشر بیا وویل چې روان کال د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیره کمه شوې او په راتلونکي کال کې به نور هم راټیټه شي. هغه زیاته کړه 1992 کال باید په هیواد کې د سراسري حاکمیت لپاره د عمل د ابتکار کال وي او هغه ولسوالۍ چې د دشمن په دوامدار مرکز بدلې شوي باید هدف وګرځول شي او دشمن ته د تلپاتې پایګاه جوړولو فرصت برابر نشي. ولسمشر په خپله وینا کې دا خبر هم وکړه چې د افغانستان او سویلي آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ د اعلان دلیل د افغانستان د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ ترڅنګ د هیواد د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو د میړانې نتیجه ده. ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغان ځواکونه سش کاله چمتووالي لپلوه په تر ټولو غوره حالت کې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر خبره پر ځای ګڼي خو سیاسي اختلافات او په لورو پرتو سیمو کې له افغان ځواکونو سره د خلکو لږه همکاري لویې ننګونې بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ځواکونه د ملي یووالي ښه سمبول دی او په دغه ځواکونو کې وړو سیاستونو ته هیڅ ځای نشته. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د ځانګړو عملیاتو په قول اردو کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې افغان ځواکونه په تیرو 12 کلونو کې سږ کال د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي.
امروز فضل خداوند از نگاه آمادگی قوای امنیتی و دفاعی ما افغانستان در بین
نن ده خدای په فضل زموږ امنیتی او دفاعی ځواکونه د امادګۍ لپاره د 13 کلو په موده کې په ښه حالت کې دي. دغه ځواکونه ملي والی تجمن او د اساسي قانون د تطبیق وسیله دي او په دغه ځواکونو واړه سیاستونه ځای نه لري.
قانون اساسي است. سیاستای خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
ولسمشر همدار از زنگری زواکونه در افغانستان ویر و بالا چه په خبر دخمنی در نوم لاوری دوزخه پا ویرکیوی. افغان حکومت در امنیتی و دفاعی زواکونه در لا پیاورتی و خسن بالن پا هدف چلور کلن امنیتی پلان ترتیب کرده چه در چارواکو پا خبر پا ملیکی دو بای در زواکونه لاغ اختلیشی. در امریکا پا گردون نریوال طولن هم پا روان جگره که در افغان زواکونه قربانه او سرخندن سایلی او تر اگده محاله در زواکونه در همکاره داډ ورکړی. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان دا مني چې افغان ځواکونه د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي خو پر وړاندې د ځینو ننګونو یادونه هم کوي. د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد
یو خو دغه بې اتفاقي یعنی د دننه په سیاسي کې دي او بل په اطراف او اکناف د افغانستان کې په هغه شکل سے ایجاب کړي د خلکو همکاري نستا. دریم دا مسله چې د افغانستان امنیتی ځواکونه چې ارزه وغواړي نیسي، ولې ساتلې مشکل دی، دوی بیرته راوځي، عملیات ختمیږي، هغه نقاط پرېږدي، بالاخره مخالفین هلته بیرته راځي، ځای پر ځای کیږي.
د ښاغلي مجاهد په خبره په روانه جګړه کې د کامیابۍ لپاره د افغان ځواکونو د ښه سنبالنې ترڅنګ ضروري ده چې سیاسيون، ګوندونه او ټول ولس په یوه خوله له دغه ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قزاقستان په مشرۍ چې د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي نن د افغانستان لپاره غونډه جوړی شي. د امنیت شورا د دوه ورځنۍ غونډې ته د افغانستان حکومت یو تفصیلي راپور سپارلی دی. له کابله حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه هیله مند دی. خی دغه وزارت د وین مرسیال صبغت احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د امنیت شورا په ناسته کې دغه شورا د پلاوی د وروستي راپور له مخې پریکړې وشي.
ما بسیار خوشبین هستیم چون تمام اعضای شورا امنیت سازمان ملل در یک روز
دی وی مونږ ډیر خوشبین یو، ځکه د امنیت شورا ټول غړي د افغانستان له وضعیت څخه خبر دي. هیله لرو چې په دغه ناسته کې د امنیت شورا د پلاوی د هغه راپور مطابق چې د افغانستان په اړه لري عمل وشي. د امنیت شورا د ورځنۍ ناسته نن ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مقر کې چې په نیویارک کې دی جوړیږي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د سولې او ثبات د ټینګښت، په افغان لکه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د رول او همدارس د افغانستان په باب دغه شورا د روسي راپور پاړه هم بحث وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو چارو وزارت د موین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د افغانستان حکومت د امنیت شورا دغه ناسته ډیره مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د سولې په موضوع د بحث خبره وروسته لاغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی په همدې ونی کې له کابل څخه لیدنه وکړه او د افغان چارواکو سره ملاقاتونه لرل. د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی غنی دغه پلاوی سره د افغانستان له پولو بهر د داعش په ګډون د یو شمېر نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد او شواهد شریک کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په وضعیت د بحث موضوع دا ښیي چې افغانستان په نړیوالو ډیپلوماټیکو حلقو کې ځانګړی ځای او اهمیت خپل کړی.
د امنیت شورا د افغانستان په رابطه کې کوم مشخص ناست لري، نو دا په دې معنی ده چې یو موږ دولت، اوسنی دولت د نړیوالو لپاره د اعتماد وړ دولت ده. او دویمه موضوع دا ده چې موږ توانیدلی یو چې یو مستقله ډیپلوماټیکه دستګاه لري د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ رسولو ورته مو پیدا کړی وی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافلو کې.
خغلی ځواک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو غواړي چې په تروریستي ډلو د دوی په ملاتړو او په ځانګړي توګه پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پاکستانی ځواکونه اوس مال د دروازې لګولو او اغزن سیم لګولو نه تیر شوي دي او خپل ځواکونه یې له دې سیمې پشا کړي دي. همداراز مو په پېښور کې د پاکستان د حکومت پر ضد لوی مظاهره خبرو. خو مخکې تر دې چې دغه موضوعاتو ته ورشو، پکتیکا ته به مخه کړو. د پکتیکا د جانخیلو او زرغونشار ترمنځ د غزیدلې سړک د پخولو کار پیل شو. په دې سړک چې 193 میلیونه افغانۍ لګښت شاتي، د جوړولو چارې به یې 18 میاشتې وخت ونیسي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیکا قومي مشران وایي د یاد ولایت ځینو ولسوالیو ته د اساسي سړکونو نشتون د دې لامل شوی چې اوسیدونکي له ډیری حکومتي برنامو بې برخې پاتې شي. دوی زیاتوي ډیری پکتیکاوال په حکومتي برنامو کې ګډون ته لیواله دي، خو د خام او خراب سړکونو له کبله رسیدګي نشي کولای. هغوی یاد سرګندونې تیره ورځ په جانخیلو کې د یاد ولسوالۍ او زرغونخار ترمنځ د غزیدري سړک د جوړولو د کار د پیلېدو په غونډه کې وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د پروژې د پرانستې په مراسمو کې ویل چې نوی پخیدونکي سړک څخه په دې مسیر کې د شپږو نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ګټه اخلي.
د شپږو ولسوالیو خلک په دې باندې تګ او راتګ کوي، دا ډېر مهم دی. دغه سړک به په ولسو میاشتو کې جوړ شي. د اوس دپاره دغه لس کیلومتره چې جوړېږي په دې باندې 193 میلیونه افغانۍ خواوشا مصرف راځي.
د پکتیکا والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د یاد ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د سړکونو د پخولو کارونه پیل شي. د پکتیکا د ولایتي شورای وطن استازي فضل رحمان کټوازی ځینې ولسوالیو سیمې یاد کړې چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو محرومه پاتې شوي او غوښتنه یې وکړه چې د ولایتي ادارې په پرمختیایي پلانونو کې د شامل شي.
والی صاحب چې همدا خواهش ده چې موږ دوه نورې ولسوالۍ لرو، یو بخیل ده او یو شخیل آباد ده. نه کومک نه ده، یو مکتب که په 2-5 کاله کې ورته جوړ شوی. دغه چې هم دا خواهش ده چې دا د خیرکوټ د خیرکوټ بخیل سیسو یا خیل سره وصل کیږي، د دغه سړک دپاره مې هم دا خواهش ده چې منظوري پایدامیې ته دغه ورکړي او په پروګرام کې ونیسي.
د زرغون خار او جانخیل ولسوالیو دوه تنه مشران حاجی ګل حسن او حاجی ظاهر خان په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې حدسستایي او زیاتوي. د وړ ممی او وزې خواپوشان ولسوالۍ شته چې اوسیدونکي په حکومتي برنامو کې ګډون ته لیواله دي، خو په ښې لارې نه لري چې ځانونه ورسوي.
دغه که جوړ شي، دغه چې مخې ته د وازې خواو، دغه چې په کلونو باندې د موږ تاسې دغه دورې ورونه دی له موږ تاسې، یعنې که دا سړک پوخ وای نن به هم الحمدلله د موږ تاسې په غونډه کې وازې خواو تروې به موجودې وای.
اول دا سڑک پاس آسی ڈول جوڑ سی دا سره چې کال بعد بیا چوری وکړی وارسی چې دا چې پلانونه تطبیق کړي کټواز یادې پکتیکا ټولې ولسوالیو لپاره په سام کې ونیسي.
یاد دی وی لدی څلور ورځې مخکې د پکتیکا په 2 ولسوالیو کې د ولسمشر په شخصي لګښت 23 ښوونځیو ته جوړې شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو ښوونځیو کې خواوشا 10,000 نجونې او هلکان زده کړه کوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کونړ ناړی ولسوالی اوسیدونکو وای پاکستانی ځواکونه اوس مهال د دروازې لګولو او اسخن سیم لګولو نه تیر شوی او خپل ځواکونه یې په شا کړی دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته چې کومو خلکو د احتمالي جګړې له امله دلته خپل کورونه پرېښي وو، هغوی هم اوس بیرته خپلو سیمو ته ستنی شي. په دې اړه نور حال له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الانوري پراپور کې.
د کونړ ناړی ولسوالی اوسیدونکي وایي د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو یو اونۍ وړاندې غوښتل چې د ارندو او دوکلام ترمنځ د ډیورنډ په فرضي کرخه د اغزن تار غځولو او دروازې ودرولو هڅه وکړي، خو افغان ځواکونو او هلته پرتو قومونو ورته اجازه ورنه کړه او تیره ورځ د پاکستان پوځ بیرته خپله پریکړه واخیستله. د دروازې جوړولو او د اغزن تار له غځولو تیر شوي دي. د ناړی ولسوالۍ د کوټ اوسیدونکي حاجی حسن په سیمه کې د نوي بدلون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پوهه مشر راغله او هغه د دغه نوي خلک راټول کړي او څه خبره وکړه. تاسو دا څنګه ته په ځای کې یو موږ د دغه دلارې نه دا کار کوو د سفارت دلارې نه او دا په ډاډو کار نه دی او سفارت دا خلکو ته خبر ورکړي او تاسو د خپل کار ځای په ځای کې نه وي سپینډلو ته ویلو.
هغه وای که څه هم چې پاکستانی ځواکونه له مورچو پاسېدلي او خپل ټانکونه او درنې وسلې په شا کړي، خو ولس او افغان ځواکونه لا اوس هم په خپلو مورچو کې ناستي. کومو کسانو چې د جګړې له ویرې کورونه پرېښي، هغوی اوس بیرته خپلو کورونو ته را روان دي.
بالکل ښه دي، بیرته خلک بیرته واپس را روان دي او څه بعضې لرې وچې دي هغه جوړه نه دي راغلي او نور را روان دي.
دوی وای تل د خپلو سرتیرو سره د وطن دفاع ته تیار دي.
زمانو افتخار الله د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو. بریکوټ ولسونه د تل لپاره د خپل ارزي تمامیت او پټوله کې د ټول افغان ولسونه تل لپاره د دې د خپل ارزي تمامیت په دفاع کوي او همیشه د پاره وس هم ولسونه په جذبه کې دي. تل لپاره د هڅه کوي چې دغه کرخه رسمي نشي او په دې برخه کې کلک مخالف دي.
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم راپور رسیدلی چې د پاکستان پوز په شاشوي او حالات سم شوي، خو دوی په هر حالات کې د خپل خاورې او خلکو د ساتنې لپاره چمتو دي.
اوس دشمن پر شاسوي دی اته او دا موضوع الحمدلله برته
وضعیت عادی حالت رسون سوی دی د فعلن د پاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
د ناړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د رندو او دوکالام په ساحه کې څو ځله پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې هم هڅې کړي چې اغزان تار وغځوي او دروازه جوړه کړي څو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه له یو بل جلا کړي، خو یادو خلکو او هلته پرتو افغان ځواکونو هر ځل د پاکستان دغه هڅې ناکامې کړي او دواړو خواوو خپل یووالی ساتلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ تر څنګ د ډیورنډ له کرښې پاکستاني ځواکونه پشا شوي او د ازغن سیم له جوړېدو یې د اوس لپاره لاس اخیستی دی. د ډیورنډ پر کرښه به ور واوړو. د شمالي وزیرستان بې کوره شویو نن په پېښور کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال شبیر جان راپور لري.
دغه ناری نن د جمعې په ورځ په پېښور کې مظاهره کوونکي د شمالي وزیرستان د هغه بې کوره شوی وي د چا په وینا چې دوی د جون 2016 میاشت کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو له وجې کړه کړې وه، ولی اوس وایي چې دوی باندې مرکزي حکومت د تیرو 15 میاشتو نه میاشتنی مالي امداد هم بند کړی دی او په سیمه کې ورته وران شوي بازارونه، اسپتالونه، سکولونه، جوماتونه او کورونه هم لاندې دي جوړ. د دغه احتجاج مشري کوونکي ملک غلام خان وزیر د خپلو غوښتنو په اخلا مشال لیډو ته وایي
پاکستان حکومت دې خلک اعلان کړی و چې 12000 روپۍ منځ وي درکوي چې څه پرې تاسو واپسي خپل علاقې ته شوي نه وي دغه خلک واپسي نه دي شوي دې نه 12000 روپۍ نن تل ورمه میاشتو پینځمه ا دې نه دي لرلې نو چې په افغانستان کې د کیمې د میرا ای ډی پی دي هغه ته ریس نه دي د شتګر نه دي د مجبورۍ په حالات کې دی افغانستان ته منتقل شوي وي خپل علاقې ته پیدا طریقه سره روي درمه مطالبه مې دغه دوی په پاکستان چې دغه کې نه ځنه په بالکل ختم شوي دي هغه ته دی خپل علاقې ته د میرا ای ډی پی د کړې باندې باز وکړو.
دغه احتجاج کې برخه خستون کې بل مشر سمرګل وزیر وای چې کم خلق واپس تللی دي نو ورته ژوند تیرولو بنیادی ضرورتونه هم نشته دي او یو خوا په سیمه کې لا امن هم نه دی پزې شوی
د میش پلاکات شوی نه د سکولې نه د هسپتالې او نه د سړک دغه ویني سہولتونه د میش نشته چې بالکل امن نه دی راغلی مینه چې څه ګویای چې امن راغلی د امن د میش مینه چې کیمو د پمیش نه هغه زر به غضب دی په میش نه ویني سہولت شته نه امن دی جوړ شوی چې پر وخت په میش باندې کار پی په میش ویني چې کیمو د چوبانی تر راسیږي میش گایز ویني په نه په لاس ویلاس بچر فلوس کو د کرنا چې د وبانی تا چې میش راسیږي مینه چې کیمو د اوله په پدوی
دوی د خیبر پختونخوا گورنر، مرکزی حکومت، نصفران منیسٹر او د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت باندې هم د مرستونو کولو سخت ټکونه وکړل، ولی هم په دې اړه چې کله په قبایلی سمو کې د قدرتی اپتونو سره د مبارزې ادارې او بیا هم دغلته کې د پرمختګ ادارې اف ڈی اے او د فاټا سیکریټ چارواکو سره د بیا د تماس نیول هڅې وکړې نو چا سره پکې هم خبرې ونه شوې. دغه مظاهرچیانو دړک وکړه کچرې د دوی غوښتنې زر تر زره پوره نکړې شوی نده دې ورستو بدوی د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د متحده قانونو د دفتر مخې ته احتجاج وکړي. مظاهرچانو د احتجاج خاتمه په تړن باندې وکړله. سمیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
زه یو کوچی د محمد اکرم پر مسره د کوچانو د زابل ولایت شاستپاله ولسوالۍ د کوی بند کې د کوچانی موږ نه مکتب لرو نه کلینیک لرو کوچنیان مې دغسې ګرځي ګرده ورځ مکتب وشی نشته نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د بوري په بند کې یو مکتب فعاله کړي هلته موږ ته دا کوچنیان یو سرپناه د مکتب دپاره یو ځای راته جوړ کړي چې هلته زموږ کوچنیان مکتب وایي.
کای محمد رسول بن یهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکا کوټ د سربند کلی نه په تماس کې يم. پس د سلامه افغانستان حکومت څخه غواړم چې زموږ په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دي که پول دی او که دغه سرکونه دي دغه ګډوډ ډول باندې پراته دي حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول موږ ته په اساسي او بنیادي ډول باندې جوړ کړي او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړی پورې څه اندازه سرک پوخ لرو او د کچړی نه را په دې خوا د سربند نه پورې څه اندازه سرک کچه لرو دا دې موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي.
وسلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځني سپه ټول شپږ نیم په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د روسي ته بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ډیپلوماټیکو محرمو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ماسکو دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې رسنیو پر روانې اونۍ کې په واشنگتن کې د روسي د سفارت لخوا د مشکوکو پیسو د استولو راپورونه خپره کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
بز فیډ آنلاین خبرونه راپور ورکړی چې امریکایي بانکونو د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جریان کې او له هغه وروسته په واشنگتن کې د روسیې د سفارت د پیسو د راکړې ورکړې موارد په نښه کړي او د امریکا د قوانینو له مخې د هغو په اړه حکومت ته راپور ورکړی، ځکه اندازه یې زیاته وه او مشکوک ښکارېدل. کرملین پرون پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې د ډیپلوماتیکو ادارو د مالي فعالیتونو په اړه د محرمو معلوماتو خپرول بند کړي. روسیه دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې بس فیډ راپور ورکړ چې سرانوالان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت د مالی راکړې ورکړې په اړه څېړنې کوي. د پیسو په دې راکړه ورکړه کې سیرګی کیسلیاک چې تر تیر کاله پورې په واشنگتن کې د روسیې سفیر وو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګڼ شمېر همکارانو سره له انتخاباتو مخکې او وروسته نږدې اړیکې درلودل، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل بلل شوی. د کیسلیاک په تماسونو کې تر ټولو لوی پخوانی مقام د ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار مایکل فلین وو. فلین اعتراف کړی چې تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ له بریا وروسته له کیسلیاک سره د خپلو ټلیفوني تماسونو په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ته دروغ ویلی وو. د رسنیو په راپورونو کې همداراز ویل شوی دی چې د ټرمپ زوم جارید کوشنر هم له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه ټرمپ ته د واک د انتقال پر مهال له کیسلیاک سره د مفاهمې لپاره د یو پټ چینل د جوړولو هڅه کړې وه. بس فیډ راپور ورکړی چې کیسلیاک د ټرمپ له انتخابېدو لس ورځې وروسته د تنخواګانو په نوم یو سلو شل زره ډالر ترلاسه کړل او دا ترانسکشن هم د بانکونو لخوا مشکوک ګڼل شوی دی. د بس فیډ راپور زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې 15 ورځې وروسته یو نامعلوم کس هڅه کړې وه چې د روسیې د سفارت له بانکي حساب څخه یو لک 50 زره ډالر وباسي، خو دا هڅه د سفارت لخوا بلاک شوې وه. کیسلیاک تیر کال وروسته له هغه روسیې ته ستون شو چې د ټرمپ له همکارانو سره د هغه د تماسونو فهرست خپور شو. هغه د هغو کسانو په اړه چې د ورسره تماسونه درلودل تر اوسه څه نه دی ویلي او د بس فیډ لخوا د سفارت د افشا شویو مالي معلوماتو په اړه هم تر دې دمه تبصره نه ده کړې. مسکو د افشا شویو جزئیاتو په اړه په غبرګون کې دا معلومات نه دی رد کړي، خو ویلي دی چې دا د دوی عادي بانکي راکړه ورکړه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې همدا عادي او ورځنۍ راکړې ورکړې د بس فیډ په راپور کې مشکوکې بلل شوي. مسکو د دې مسلې پړه د امریکا پر حکومت اچولې چې ولې محرم معلومات رسنیو او عوامو ته افشا کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې یو شمېر کورنۍ دا شکایت لري چې ماشومان موبایل لکه رایستلي او په کار ده چې له موبایل سره د ماشومانو مینه کمه شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مو له یوې نوې هڅې عصمت سروان خبروي.
د موبایل ټلیفون دوسترو پنګونکو پر موبایل د ماشومانو د روجدیدا د مخنیوي لپاره اپل کمپنۍ ته یو پرانیستی لیک استولې او له دې شرکت څخه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان په موبایلي لوبو روجدي شوي دي. د نیویارک جنا پارتنرز کمپنۍ او د کالیفورنیا د متقاعدو ښوونکو سیستم په خپل پرانیستي لیک له اپل کمپنۍ څخه غوښتي چې د اپل په خدماتو کې د ماشومانو د اعتیاد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی د غراس اپل ته سپارښتنه کړي چې د اپل سافټویر په داسې ډول اپګریډ کړي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د روغتیا د ملاتړ لپاره زیات انتخابونه ولري. په اپل کې د دغو کمپنیو ونډه ټول ټال 2 میلیارډ ډالر ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نه د موبایل د لری کېدو لپاره نوی هڅې پیل شوې دي. البته بیا یادونه وکم چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لټوم کرکټ لوبو په ترڅ کې د افغانستان راتلونکي لوبه له آیرلند سره ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 2 بجو پیل شي. په دغه نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړې ده او تیار کوارټر فائنل ته رسیدلی دی. البته د کرکټ له ډګره دا خبر هم لرو چې د یو ورځنۍ لوبو په ترڅ کې نیوزیلند د پاکستان ملي ټیم ته په 15 لوبو کې سر په سر ماتې ورکړه او 15 لوبه یې نن وچې. په دې لوبه کې هم پاکستان شکست وخوړ. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پر دوو موضوعاتو بحث کوي. یو د افغانستان د تدریسي کتابونو مسله ده او بل هم په پاکستان کې د کډوالو ستونزه. په اسلام آباد کې کابینې د جنوري په 15 اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر اخره به ټول افغان کډوال له پاکستانه ووزي. پر دې موضوع هم په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو بحثونه روان دي. سبا تر شنه اسمان لاندې کې دا موضوع څېړو. دا خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. بل خبري مجله جاوید نعیمی.